دا مشال ریډیو ده وخت په پېښور کې د مازګر څلور بجې سوي دي نن د نهي یا سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې د باړې پاکا خیلو کې د ورپک سره پنشتو کې د وژل سو ډیرلو سرتیرو د جنازې لمنځ په پېښور کې ادا کړل سو دا به هم واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سبا هندوستان ته د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ میچ د کتلو لپاره ځي نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې په فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د پوز یو کپتان او لیفټن کرنل په شمول سوالس امنیتی ځواکونه وجل دي په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې دي د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یو مهمه غونډه کوي او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سیمی فائنل لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روانه ده د خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر په باړه کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړي چې پکې د یو کپتان او لیفټنټ کرنل په ګډون سوارلس امنیتی ځواکونه وجل شو دي د خیبر نه فرهاد شنواره
د پوزدي چارواکو د وینا تر مخې بیګاش په د پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله په باړه کې د عملیاتو تر سره کولو نه پس خپل کیمپ په طرف روانه و دا کاخیلو په سیمه کې پرې وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د فوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تر مخې په دې پیښه کې د دوی یو کرنل او یو کیپټن په ګډون پکې سوارلس امنیتی سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر یې جوبل شوی هم دی او د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې
نن په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په بل ځای کې د جوړېدو خلاف مظاهره کړې ده د مشال خبريال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي
دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فاټا یونیورسيټي د قیام لپاره دولت اول نه په شمالي وزیرستان ایجنسی آی پی په مقام باندې سروې کړې ده او آی پی کام د یونیورسيټي د قیام لپاره مفت ځمکه هم ورکړې ده لهذا دولت ته پکار دي چې د فاټا یونیورسيټي پرانستا د شمالي وزیرستان ایجنسی آی پی په خاوره کې وکړي یاد دی چې د 13 سمندر هيسه پټوله قبایلی سیمو کې دغه یونیورسيټي د قیام لپاره په خپل خاوره کې غوښتنه کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی افغان پولیس وای وسلوال طالبانو د افغانستان شمال شرقي ولایت نورستان په ویګل ولسوالۍ قبضه کړی دا د دغه ولایت پولیسو مشر شمس الرحمن ویلی سباندې 300 طالبانو د ویګل پسیما نن سهار وختي قبضه کړی او په دغه وخت کې د نېټو ځواکونه هم موجود نه وو د طالبانو ویاند ویلی دوی ته په دغه ولسوالۍ مکمل کنټرول حاصل دی او نېټو ویلی دوی به د پیښې پلټنې کوي نن با د نړۍ د 15 ملکونو نمائندگان په لندن کې د لیبیا په شخړه خبرې کوي تم سرګندګي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کیمون او د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن با هم په دغه غونډه کې ګډون کوي دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې په لیبیا کې د مخالفو وسلوال په هغه برخو کې مخ په وړاندې روان دي چې د کرنل قذافي د ځواکونو واک وو د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس صدر نیکولاس سرکوزي یو وار بیا په قذافي غک چې واک ته پریګ دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیګا په واشنگټن کې ویلي قذافي او د هغه پوز اوس کمزوري شوی دی او باید هغه مستعفی شي د زیاتوي
وی هاف انټروینډ ټو سټاپ ا ماساکر and we will work with our allies and partners
موږ مداخله د دې لپاره کړې ده چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مؤمر قذافي خپل واکمنی پریږدي
but it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویل دی حکومت ولسته د بیدار اوسېدو غک کړی دی. د پارلمان یوې غونډې ته د وینا پر وخت ناوتو کان وویل د فوکوشیما د اټمي بټۍ حالت اوس هم غیر یقیني دی. هغه زیاته کړه کارکونکي پر دې بوخت دي چې د فوکوشیما شپږم ریئکټر یخ کړي، خو په اوبو، هوا او سمندر کې د تابکاری د خورېدو له وجې په دغه کار کې مشکلات رامخته کیږي. په جاپان کې په 11 مارچ راغلي زلزلې او سونامي دغه اټمي پلانټ ته ګڼ نقصانونه رسولي دي. او وروسته خبر ده چې د 2011 نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روان دی. نیوزیلند تر دې دمه په یو کم دیرشت اورونو کې 113 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي یې آوټ دي. د سیمی فائنل دوی میچ به سبا له د هند په موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ وي چې د دغه میچ کتو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د خیبر په باړه سیمه کې لول روپوک سره پنشته کې 14 امنیتي سرتیر ووژل شول. بلې خواته په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات په څه حال کې دي؟ یو استوګن وایي
هر کورونا کې ناست دي او بس هر طرف نه خلک ویریږي. کورونا نوتې شي، د خوراک تکلیفونه دي، لارې بند دي، هسپتالونو ته تګ راتګ بند دي.
د هندستان په بلنه د پاکستان وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سبانی کرکټ میچ د کتو لپاره ځي. تګ راتګ او خبرې اترې د امنیت په لړ کې څومره رول لوبولای شي؟ یو شنون کې وای
پاکستان او هندستان هغه هزار مسایل دي چې کوم په میز باندې کېږي حل کېږي. چې هندستان کې دا اویرنس وشو، هغه دا سوچ وکړو چې موږ په ساده ډول خبرې کول غواړو.
بل پلو بیا د کرکټ له مینوالو څخه د بلوچستان دکانداران سر ټکوي او وایي
کوم میچونه شروع شوي دي یو اړ په سودا نست. مخکې موږ راته لاس زر په سودا کوله چې کوم میچونه شروع شوي دي، موږ د ورځې زر په سودا نو کو ټول خلکو میچو ته ناست.
او د روان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام په ماته تیر شو وطن اوریدل هم مه هیروي. گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په خبر ایجنسی کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو د 13 وجلسو کسانو د جنازې لمونځ په پېښور کې ادا کړل سو. د پېښور کور کمانډر پر دې محل وویل دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې اورپکی د پېښور په څنډو کې په راټولېدو دي او د پېښور امنیت ته ترې ګواښ دي. نو په همدې مقصد هلته عملیات وکړل سول چې په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو 13 سرتیري ووژل سول. نور تفصیل له پېښور څخه غلام غوس په خپل دې راپور کې راکوي.
خیبر ایجنسی اکاخیل کی د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د کرنل شیراز او کیپټن سلام په شمول ډیر لسته اف سی وجل شوی کسانو جنازې نن په کور هیډ کوارټر پیښور کې ادا کړې شوې چې پکې د پیښور کور کمانډر آسیف یاسین ملک، د فرنټیر کور آی جی، د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر په شمول ګڼ شمیر امنیتي اهلکارانو ګډون وکړو. د جنازې د مونځ نفس خبریالانو سره خبرو اترو کې کور کمانډر آصف یاسین ملک د دې پیښې په لړ کې وویل چې بیګا ماخام سداسي اطلاعاتو چې د پیښور نه بار تر هاګر یوځی کیږي او د دغې له وجې د پیښور حفاظت ته د خطرې اندېښنه وه او د معمول مطابق د اف سی د لټون عملیات روانو چې دا پیښه رامخې ته شوه.
کل شام کو کچھ اطلاعات تھیں کہ پشاور کے باہر کچھ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو پشاور
سے بیگا مقام داسی اطلاعات چې د پیښور نه بار سر تر هغه راټولېږي چې د پیښور د امنیت ټینګولو لپاره یو خطر جوړېدل، نو د هغې د مخنیوي لپاره اف سی د معمول د لټون عملیات پیل کړل. د دې مشري کرنل شیراز کوله او کیپټن سلام ورسره هم د لټون په عملیاتو کې په دوی د مشینګن ډزې وشوې چې دوی یې په خطوګه جواب ورکړو. بیا مخکې د لټون عملیات روانو او اف سی د خپل ځواکونو نه د مارټر د فایر کولو غوښتنه وکړه چې دغه کار بالکل سم وشو. کله چې دوی نوره پیشقدمی وکړه نو بیا په دوی د مشینګن سره پیر وکړی شو. نو اف سی بیا د مارټرو د فایر کولو غوښتنه وکړه. نو په دغه دویم ځل چې کومې مارټرې فایر کړې شوې په هغې کې یوې مارټر ګولې خپل هدف خطا کړو او د اف سی په ځواکونو راپریوتو چې په کې دوه افسران او یوولس نور د اف سی ځوانان ووژل شو.
جسے 11 جوان اور دو افسر شہید ہوئے.
کور کمانڈر آصف یاسین ملک زیاد اکڑا چې د دې مرګ ژوبلی باوجود عملیات کامیاب او کافی وسلوال نیول شوی هم دی او وژل شوی هم دی.
ګران اوریدونکو، غلام غوسو چې تاسو ته په خبر ایجنسی کې د وژل سو امنیتي سرتیرو په اړه حال درکوي چې د دوی د جنازې لمونځ ادا کړل سو. په باډه کې د عملیات پر مهال د وژل سو لږ تر لږه 14 ملیشا سرتیرو د جنازې لمونځ په پېښور کې ادا کړل سو. دا چې په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو څه حال دی او خلک یې په اړه څه وایي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری له خیبر ایجنسی څخه څه داسې حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر یو نیم کال راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزی عملیات روان دي او فوزی چارواکي اداوي کوي چې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو یو شمیر مرکزونه وران کړي دي او دوی ته په بشپړ ډول مرګ ژوبله هم اړولې ده او په دې سیمه کې د حکومت واکمني راوستلې ده. خو ولې بلخوا ځایي خلک وایي چې په دې سیمه کې د فوزی عملیاتو او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د انخطو او کرفیو د لاسه یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې د باډې سیمې نه د ټلیفون د لارې یو ځایي تن مشال ریډیو ته وایي،
نو اپریشن خو ډېر مشکلات پیدا کړي دي. سکولونه بند دي، لارې بند دي، خلک هسپتالونو ته نشي تللی، هر طرف نه مشکلات دي. نو بس خلک کورونو کې ناست دي او بس هر طرف نه خلک وېریږي. کورونو نه وتی شي، د خوراک تکلیفونه دي، لارې بند دي، هسپتالونو ته تګ راتګ بند دي.
د ذکر وړ ده چې په باډه سیمه کې لا هم ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه بند پراته دي او په زرګونه خلکو یې خپلې کډې هم د دغې سیمې نه خوندي سیمو په طرف ویستلې دي او څه شاوخوا 50,000 بې کوره شوي تنانی په جلوزو کیمپ کې د تیر یو نیم کال راهسې په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري یا وسله خبر ایجنسی څخه ځو د کراچي پر لور. د پاکستان د سند صوبې حکومت پریکړه کړې ده چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد به عملیات پیلوي. د سند حکومت دا هم ویلي دي چې په کراچۍ کې د روانې میاشتې له 10 نیټې پیل شوي د اخوډب او د هدفي وژنو په پیښو کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي دي. نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په خپل دې راپور کې راکوي.
کراچی ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې تیر شپه بلاول هاوس کراچی کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سند صوبې د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچی کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له 10 نیټې څخه شروع شوې چې پکې تر اوسه 1,450 کسان وژل شوي دي. خو په دې وژل شوو کسانو کې یوازې 40 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي او پاتې وژنې د شخصي دښمنۍ، د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوي دي. دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې، په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل. ترکومچ خار کے دا امن قائم ساتلو خبر ادا نپدے لڑکی ہی چاہتا ہی رعایت ورکول ندی پکار او ندا ویل پکار دی چی دا سڑے دا فلانکی پارٹی سڑے دے او یا دا فلانکی سڑی دوست ہے، بلکہ پو جرمونو او حدفی و جنو کی دا ککڑو عناصر پا زد با بلکل بے توپی را کاروائی کولیشی. پدے موقع دا کورنے و چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چی پولیسو دا خار دا اخوڈب پا پیخو کی ککڑ یو لس کسان نیولی دی او پدے کی یو تن داسی دے چی سل کسان یہ وجلی دی. نمو نوموړي وویل چې سیاسي ګوندونو کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. په جرمونو کې ککړ عناصر چې کله بتی اخیستو یا په ځمکه د قبضې دپاره ځي نو په خپل ګاډي د هغې پارټۍ بیرغ لګوي. دوی د یو ګوند سره د تړاو دعوې کوي او په دې اړه په ځمکو قبضې کوي، قلنګونه اخلي او نور جرمونه هم ترسره کوي. رحمان ملک یو ځل بیا د داسې عناصرو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو او وی ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي. دی وایي نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی شروع کولی شي. دا کاروایی به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایی به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم وویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی، څوک چې په دیارلس مقدمو کې پولیسو نیولی وو او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزي وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړی کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، اوس هم د کراچۍ په اړه یو مطبوعاتي کتنې ته ځو. د امریکا فارن پالیسي مجلې د کراچۍ په اړه د سبا امتیاز مقاله خپره کړې ده چې لیکي په کراچۍ کې تاوتریخوالي او هدفي وژنو نه یوازې عام خلک له ویرې سره مخامخ کړي دي، بلکې د سیاسي ګوندونو لپاره هم ګڼ شمېر مشکلات جوړ کړي دي. د دې مقالې د مهمو ټکو اوریدو ته مرابولم. سبا امتیاز په فارن پالیسي مجله کې لیکي د پاکستان د تر ټولو لوی شهر کراچۍ اوسېدونکي په مرګونو او تباهۍ ناموخته نه دي. د دې ښار په پارکونو کې د انسانانو غوښې پاشل شوي وي او پر سړکونو یې هر وخت یو څوک د ګولۍ ښکار کېدای سي. په مقاله کې لیکل شوي د تیرو څو لسیزو راهیسې د کراچۍ اوسېدونکي د خفګان او ویرې له سرټوک سره بلد دي. په روانو حالاتو کې د دې ښار استوګن د هدفي وژنو له سرټوک سره ډېر زیات آشنا شوي دي چې په ترڅ کې یوازې د 2010 کال په لومړیو لسو میاشتو کې تر 1000 زیات کسان ووژل شول. همدا ډول په تیرو لسو شپو کې 340 کسان د ګولیو ښکار شوي دي. مجله لیکي په ورځپاڼو کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي ډېره اسانه ده، ځکه چې هر وخت دوی لیکي چې وژل شوي کسان د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي وه چې په جرمونو کې یې لاس درلودی. دلته خلک پر نسلي بنیادونو هم وژل کیږي، لکه د بلوڅ، مهاجر یا پښتون په نامه، او یا کېدای سي شخصي دښمني هم ولري. خو د دې پښتنې ځواب ډېر ګران دی چې دا کسان ولې وژل کیږي. زیاتره وژنې له یو بل څخه د غچ اخیستلو پر بنیاد کیږي، او کله چې د سیاسي ګوند غړي ووژل سي نو د ګوند نور غړي هم پر نسلي بنیادونو راوپارېږي او خپل بدل واخلي. مجله زیاتوي سیاسي ګوندونو په وار وار ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو روانه لړۍ د دې ښار اقتصاد ته ډېر زیان رسوي. آن د یو سړي په وژلو سره د وژنو یوه اوږده لړۍ پیل سي چې په ترڅ کې په درزنو کسان ووژل سي. مجله لیکي د حکومت مخالفین پر واکمن پاکستان پیپلز ګوند ګوته پورته کوي چې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. بلې خواته بیا د وسلې، نشې توکو او دمځکو په قبضه کولو کې داسې کسان لاس لري چې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. بل پلو ډیری داسې ډلې ستا چې د پیسو په بدل کې خلک تښتوي. مجله لیکي د کراچۍ د روانو حالاتو د مخنیوي لپاره د مهاجرو نسلي ګوند، متحده قومي موومنت او د پښتنو عوامي نېشنل ګوند د امن لپاره په وار وار غوښتنې کړې دي، او ان پی خو تر دې حده هم وویل چې باید پوځ راسي او تاوتریخوالي پای ته ورسوي. مجله زیاتوي په روانو حالاتو کې د فیصلې کولو بار هیڅوک هم پر خپل اوږو نه اخلي. کله چې په اورنګي ټاون کې د رینجرز لخوا د پلټنې عملیات پیل شول نو د سند وزیر داخله له هغه څخه بیلمی وشودل، او د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم وویل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند او ام کیم ترمنځ اړیکې د سپنسی په څیر نازکې دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او وژنو د مخنیوي حل دومره اسانه نه دی، او پاکستان پیپلز ګوند په دې حالت کې نه دی چې یوازې دغه ذمواري په خپله غاړه واخلي. خو د ښار ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې پر شا نسی او یوازې سیاسي بیانونه ورنه کړي، بلکې کوټلي عملی ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو سره اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولست په خپل وینا کې د لیبیا په اړه ویلي چې په دغه هیواد کې پوځي عملیات کول په دې ضروري و چې د خلکو د عامې وژنې مخه ونیول سي. نوموړي په خپل دفاع کې د دې عملیاتو په اړه څرګندونې کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې زموږ همکاره ملیحه امیرزاده یې تاسو ته ژباړه اوروي.
د امریکا صدر باراک اوباما ولسته په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې په لیبیا کې د خونړې پیښو او د خلکو د ټول وژنې د مخنیوي په ترڅ کې په دغه هیواد کې د عملیاتو کولو فیصله وکړه. نوموړي زیاته کړه چې معمر قذافی لای اول چانس ورکړو چې د مخالفو ډلو او د خلکو پر ضد د تشدد بند کړي، خو هغه اونه منله او بریدونه یې نور هم زیات کړل.
موږ په دې پوهو چې که یوه بله ورځ مهم انتظار کړی وای نو بنغازی ښار چې پکې 100,000 خلک اوسېږي به پکې داسې قتل عام سوی وای چې ټوله سیمه به لړزولې وه او د نړۍ زمیر به ملامت وو. که داسې سوی وای نو دا به زموږ د ملي ګټو پر ضد وو، نو ځکه ما د دې نه انکار وکړ. او نه ورځې مخکې د دوه ګوندیزه کانګرس سره د سلا مشورې نه وروسته ما د پوځي عملیاتو اجازه ورکړه چې د خلکو وژنه ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نن سوادری او قرارداد عملی کړی.
باراک اوباما ډاډ ورکړ چې د قذافی د ځواکونو نور پرمختګ یې درولی. نوموړي قذافی ته د یو ظالم نوم ورکړ چې د عام خلکو پر ضد یې عملیات پیل کړي. خو د ائتلافي ځواکونو د هوایی بمباری سره او د لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو سره د مخالفو ډلو مرسته شوې او د قذافی د ځواکونو نه ځینې سیمې په واپس اخیستلو کې کامیاب شوي دي. په واشنگټن نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د خبرو پر مهال نوموړي په دې خبرې زور واچو چې د لیبیا په اړه کومې فیصلې کړي د هغه د خارجه پالیسۍ په بنیاد شوی. هغه په خپل دفاع کې وویل
یوازې په یوه میاشت کې دننه امریکا د خپلو بهرني ملګرو سره په ګډه کار کړی چې یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي، د خلکو د ساتنې لپاره بهرني اعتبار ترلاسه کړي، د پوځ پرمختګ ودروي، د عام وژنې مخه ونیسي او د خپلو ملګرو سره په مرسته د نه الوت سیمه جوړه کړي. او دا چې څنګه دا پوځي او ډیپلوماټیک ردعمل زر مخې ته راغلو په دې باندې ستاسو د پوهولو لپاره به ووایم چې کله په 1990 کې په بوسنیا کې په خلکو ظلم کېدی نو نړیوالې ټولنې د خلکو د ساتنې لپاره ګامونه اخیستو کې یو کال وخت لګولی.
د دې ترڅنګ نوموړي دا وویل چې امریکا به په لیبیا کې په محدوده توګه پوځي عملیات کوي او په 1 مارچ به د عملیاتو واک ناټو ته سپاري او امریکا به یوازې د ملاتړي رول لوبوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په لندن کې د لیبیا په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو د خارجه چارو وزیران به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د ناټو، ملګري ملتونو، عرب لیگ او د افریقایي هیوادونو اتحادیې چارواکي به هم دې کې برخه اخلي او په قذافی باندې به د واک پریښودلو زور اچوي. په باراک اوباما باندې د کانګرس لخوا نیوکه کېده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو قرارداد عملی کولو په ترڅ کې د عملیاتو کولو په اړه د پارلمان غړو سره سلا مشوره نه وکړي. د دې سره سره په امریکا کې د یوې سروې د رایو شمیر ښایي د زیاتره امریکایانو دا سوچ دی چې د پوځي عملیاتو کولو فیصله سمه وه. خو نوموړي په کلکه دا وویل چې قذافی د واک نه لرې کولو لپاره به هیڅکله د تشدد لار نه خپلوي. نوموړي د لیبیا د حالاتو په اړه زیاته کړه چې په عراق صدام حسین د واک نه لرې کولو په حق چې امریکا کومه لاره خپله کړې وه، هغه جګړې 8 کاله واخیستل او ګڼ شمېر عراقي او امریکایي خلک پکې ووژل شو او ډېر مالي نقصان وشو، نو ځکه امریکا اوس په لیبیا کې داسې کول نه غواړي. د خپل خطاب په اخره کې نوموړي د لیبیا ترڅنګ د ټول عرب هیوادونو د حالاتو په اړه وویل چې نوی کول نور دانشي برداشت کولی چې د هغوی حقونه ورته نه ترلاسه کیږي. د شام نه واخله تر اردن پورې، بحرین او یمن، بلکې ټول عرب هیوادونو کې خلک ویښ شوي. اوباما وویل چې هر ځای کې به د دې نتیجې بدلی وي.
پرمختګ به یو شان نه وي او بدلون به په بیلابیلو هیوادونو کې جلا جلا وي. د مصر په شان داسې هیوادونه دي چې دا بدلون به زموږ هیله زیاته کړي، او بیا د ایران شان هیوادونه هم سته چې بدلون په زور ځپي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه د کورنی او فرقیز جنگ د ناوړه طاقتونو په کار د چې مخ واړول شي او سیاسي او اقتصادي اندېښنو ته باید سمه پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه امریکا د دې بدلون رفتار او پراختیا په اړه فیصله نشي کولی، دا یوازې د سیمې خلک کولی شي. باراک اوباما یقین څرګند کړ چې د بدلون دا سپه پر شا نشي تمبېدلی.
مشال ریڈیو د مینی او رڼا زیر
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري تر اعلان مخکې مليحه مرزاده و چې د لیبیا په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونی په اړه د مشال د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبان وانت ولسوالۍ نیولې ده او اوس د دغه ولسوالۍ سره د دوی اړیکې نه ټینګېږي. چارواکي وایي دا ولسوالۍ طالبانو بې له کومې جګړې نه په آرامه نیولې ده. نورستان د افغانستان هغه ولایت دی چې ورکې ورپکې ډلې شتون لري. نور حال د مشال ریډیو همکار روح الله انوري په خپل دې راپور کې راکوي.
د نورستان امنی قومندان جنرال شمس الرحمن زاهد له کابل څخه پر تلیفون تول چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د وانت وایګل ولسوالۍ سره مخابروي اړیکې پرې شوې او نه پوهیږي چې څه برامسته شوي وي. د نورستان د والی له دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د طالبانو په لاسونو د ولسوالۍ د سقوط خبره تایید شوی خو د تلفاتو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دولتي ځواکونه هڅه کوي چې بیرته ولسوالۍ ونیسي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي قاری عبدالقیوم ویل چې د وانت ولسوالۍ تیره شپه د جګړې پرته د وسلوالو طالبانو لاسته پریوتی ده. هغه ویل درې کاله وړاندې چې کله نړیوالو ځواکونو خپل سرتیري له وانت وایګل څخه راوویستل نو د وسلوالو طالبانو او قومي مشرانو ترمنځ پریکړه وشوه چې پولیس او طالبان به پر یو بل غرض نه لري او هر څوک کولای شي چې په آزاد ډول په وانت کې وګرځي چې دې کار تر اوسه دوام درلوده. د وانت یو تن اوسیدونکي غزنوي ول د وانت امنی قومندان تیره شپه ولسوالي خپل خالی کړي او کوم نامعلوم لوري ته تللې ده. هغه ویل په ولسوالۍ کې پرتی وسلې او مهمات طالبانو خپلو مرکزونو ته انتقال کړل. د وانت اوسیدونکي وایي څلور ورځې وړاندې د دوی د ولسوالۍ شپږ 50 تنه ملي پولیس د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ونیول چې اوس هم زیات شمېر طالبانو سره بندیان دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې ولسوالۍ نیولې او پکې ډېرې وسلې او جنګي مهمات ورته لاسته ورغلي دي. وانت وایګل ولسوالۍ په مرکزی نورستان کې د کونړ د مانوګي ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده. دا لومړی ځل دی چې د وانت ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي. خو د دې څخه وړاندې د نورستان برګي مټال ولسوالۍ څو ځله د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده.
زموږ همکار روح الله انوري وو چې د نورستان د وانت ولسوالۍ په اړه راپور کوي چې د طالبانو لاس ورغلې ده. او سم یو مطبوعاتي کتنې پر لور ځو. د ډیپلومیټ مجله د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړه ده او باید ایساف ځواکونه په خپل ستراتیژیکي بدلون راولي. د دې مقالې مهم ټکي له ګلای څخه اورو.
مجلی د ډیپلوماټ خپل مقاله په افغانستان کې د امریکای هوایي قوا په اړه لیکلی ده چې د امریکای قوي هوایي ځواک باوجود د ورپکو پر ضد جګړه کې د بریالیتوب نه لری ده. مجلی لیکي چې ورپکی د ناتو او امریکا ځواکونه د یو ځای نه بل ځای ته تلو لارو کې ماینونه خښوي او دا د دوی کامیابی ده چې دوی د ایساف ځواکونه تر خپل ځایونو پورې محدود کړي دي. خو هوایي قوا د دوی مرستې ته رارسي او بمباري پرې کوي. مجله د هوایي قوا د یو فوزي چارواکي لیفټننت کرنل براد لیونس د خلیلي کې چې په افغانستان کې یوازې هوایي قوا د دوی ګټه ده. مجله د ډیپلوماټ لیکي چې په افغانستان کې د دې حالاتو له کبله جګړه په ټپه ولاړه ده. په جنگ کې درې داسې بنیادي خبرې وي چې دا مخ په وړاندې بوزي: ټیکنیک، اپریشن او ستراتیجی. خو ایساف ځواکونه په دې هر یو کې له چیلنجونو سره مخامخ دي چې لامل یې د ځواکونو په ستراتیجی ګوتې راپورته کړي دي. مجله زیاتوي چې وخت په توندۍ سره روان دی. د افغان پارلمان نوی غړي او جنرالان بے صبر دي. امریکا سخت کال خپل ځینې ځواکونه له افغانستانه وباسي. برتانیا هم 2015 کال نه وړاندې خپل ځواکونه د وستلو پلان لري. مجلې د ډیپلومټ پښتنه راپورته کوي چې جنگ که هر صورت کې وي ختمېدو ته روان دي، خو آیا دا د اساف یا افغان حکومت په حق کې دی او کنه؟ مجلې د یو فوجي چارواکي داخلي لیکي چې افغانستان کې هوایي قوه کافي نه ده چې جنگ پرې وګټلې شي. مجله د یو بل فوجي چارواکي لخلي زیاتوي چې افغانستان کې جنگ د ګټلو مطلب خلک را یوځای کول او دوی سره اړیکې نیول دي. د ډیپلومټ مجلې مخالف په پای کې لیکي چې عراق کې چې کله امریکای ځواکونو هوایي بریتونه زیات کړل، نو اورپکو خپل منځنی رابطې محدود کړي چې د بریدونو نزان بچ کړي. هم دغه شان تکنیک طالبان پلولی شي. افغانستان کې اساف ځواکونه باید د جنگ ګټلو لپاره په نورو لارو چارو او ستراتیژي غور وکړي.
زموږ همکار ګلایاز و چې د افغانستان په اړه د ډیپلومټ مجلې د مقالې مهم ټکي تاسو اورول. ګران اوریدونکو، په پېښور کې د مازیګر 4:30 سوي دي. فرخنده وزیر به تاسو لاندې خبرونه واوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د پوځ یو کپتان او لیفټنټ کرنل په شمول 44 امنیتي ځواکونه وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د فاټا یونیورسټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې ده. د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یو مهمه غونډه کوي. د جاپان حکومت وایي د تابکاری د خورېدو له وجې ولستا د زیات خبردار اوسېدو وینا کړې ده. او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سیمی فاینل لومړی لوبا د سریلانکا او نیوزیلند ترمنس په کولمبو کې روانه ده.
فرخنده وزیر و چې تاسو لاند خبرونه واورول. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ډاکټرانو د پاکستان د طبي ټولنې یا پاکستان میډیکل اسوسیشن لاري حکومت ته ویلي چې تنخواګانې دې ورزیاتې کړي که نه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور هاله کوټ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په خپل دې راپور کې راکوي.
د پاکستان میډیکل اسوسیشن صوبه بلوچستان څنګه له اړخه و صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړل سوی دی چې پکې دی د ډاکټرانو تنخواوې ورزیاتې کی ګڼې دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کی. د پی ایم ای بلوچستان یو مشر ډاکټر طارق حسین په دغه حکله و مشال ته وویل،
اس وقت موجودہ تنخواہیں جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں وہ 13,000-15,000-18,000
دا وقت وہ ڈاکٹرانو تا حکومت چکومت تنخواہ ورکوی هغه 15,000 او یا بیا 18,000 چې دا د یو مزدور لمیاشتنی معاش څخه هم کم ده. ڈاکٹرانو تا اوس هم یوازې تر 18,000 پورې تنخواہ ورکول کیږي. زموږ په همسایه ملکو هند او بوتان کې د ڈاکٹرانو تنخواہ تر 70,000 پورې دي، او په سعودي عرب کې هم د زموږ پاکستانی ڈاکٹرانو ته د هغه ځای حکومت تر 8,00,000 پوری تنخواه ورکوي. نو زموږ بنیادی غوښتنه دا ده چې و هاوس افسر ته دی 15,000 و میډیکل افسر ته دی 80,000 و رجسټرار ته دی 1,500,000 او و میډیکل اسوسییټ پروفیسر ته دی 3,00,000 تنخواه حکومت ورواټاکی. کدا سینه کیږي نو موږ به سخت احتجاج وکړو، لاریونونه او هړتال به وکړو، او هړتال به زموږ آخري تګلاره وي. دا چې که ډاکټرانو په احتجاج لاس پورې کوي نو مریضان به له ستونزو سره نه سي مخامخ. ډاکټر طارق حسین د دغې پوښتنې ځواب ساده سي راکوي. موږ دا نه غواړو چې زموږ له وجې دي و مریضانو ته تکلیف ورسیږي او خلک دې له ستونزو سره مخامخ سي، بلکې زموږ د احتجاج طریقه به داسې وي چې یوازې حکومت په پریشان سي او په پرامن توګه چارې پر مخ بوزو چې نه و مریضانو ته ستونزې جوړې سي او نه و موږ ته. په دغه حکله چې کله مو د حکومتي چارواکو د نظر اخستلو هڅې وکړي نو یو څوک هم خبرې کولو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یا د ینګ ډاکټرز اسوسیشن له اړخه له احتجاج وروسته اوس د ډاکټرانو ملکي تنظیم پی ایم ای هم په بلوچستان او نورو صوبو کې د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د احتجاج اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یو زو د لکی مروت پر لور. په پاکستان کې د سختې مبارزې پرته د پولیو 24 نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ځینې یې د قبایلي سیمې سره تعلق لري. پولیو ګوزان ته وایي او که ماشومان ته په وخت دغه څاڅکی یا واکسین ورکړل سي نو د دې مرض مخنیوي کېدای سي. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په خپل دې راپور کې راکوي.
په اسلام آباد سے د صحت قومی ادارے د یو رپورٹ په مطابق د قبائلی سیمه په شمول په ټول ملک سے د روان کال په دریم میاشت کې د پولیو یا غزن د رنجورانو شمیر چلیر وشتاره سے دلای دی چې په کوم کې د لکه مرواد د نیمه قبائلی سیمه ته جوړی و تلس میاشتې نه بچای شعبان هر شامل دی. دا رنج او د بچی په برعکس چې مشال ریډیو د ته جوړی د یونین کونسل په خوانی نازی محمد بشیر خان سره رابطه وکړه هغه په دا رنگ وژغه ده.
دلته یو ماشوم ده شعبان اما ایغه را مخبر وی چې دا بیماری نیولای ده ایغه باندې موږ لکه علاقه خبره ده شعبان په شان باندې نور ماشومان به وی علاقو چې هیڅ پولې بیماری نیولې خو دوه ته اندازه نه لګیږي موږ علاقه پسمان ده او علم کمی ده. ما مسیحت چې کوم ده ایغه ته په کار ده چې هغه دا کوشش وکړي چې دوه کوم ورکران دي یا کوم کسان دلته کار کوي د پولیو ختمونې باره چې هغه د خپل کار چې کوم ده ایغه چې لښتې دی پیدا کی داسې علاقو ته د خپل ورکر ورسوي
مرواد سے دے پولیو یا گزن ڈسٹرکٹ انچارج ڈاکٹر رفیع اللہ وویل چھ دسی میں خلق پسماندہ غریبون او بچوں تا دے گزن ساس کے ورت شلونا نا خبر دی اسلام آباد صحت قومی ادارے چارواکیو دا ہش کارا کڑے دا چپدارنج اختارن جورانو پشمیر نور ہنس یا توب رتلائشی چوجائے بچوں تا پواغ دا گزن ساز کی نورت شل دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اقتصاد دا نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. دا مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
ګران اوریدونکو، زموږ شغل مشال ریډیو خاوري اوس دو د کرکټ پر لور. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به سبا ته په هند کې د پاکستان او هندوستان د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د سیمی فائنل لوبه ګوري. نوموړي ته د دې سفر بلنه د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ ورکړې وه. د سیمه ایزو او سیاسي چارو شنونکي وایي نوی ډیلی او اسلام آباد ته یو ښه موقعه په لاس ورغلې چې خپلې اړیکې بیا ورغوي. نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
د روانې میاشتې په شلمه نیټه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو لپاره په واګا بارډر د نوې دروازې پرانستو په حقله خبرې اترې وشوې. دې تر څنګه په 15 مارچ د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پاکستانی وزیر اعظم او صدر ته هندوستان پاکستان ترمنځ په 13 مارچ لوبیدونکو سیمی فائنل میچ کتلو بلنه ورکړې وه چې وزیر اعظم ګیلانی قبول کړه. په 20 مارچ صدر آصف علي زرداری په پاکستانی جیل کې قید هندي وګړي ګوپال داس پاتې سزا معاف کړه او 13 ورځ د پاکستان او ہندوستان د داخله سیکرټرانو په کچ په دیلی کې مذاکرات وشو چې پکې د ترهګرۍ قیدیانو خوشی کولو ویزو کې نرمي او نشئی توکو مخنیوي په حق له خبرې اترې وشوې. د سیاسي او خارجه چارو کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ یو شمیر شخړې موجود دي ولې ډیره موده پس دواړو ملکونو دا شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو لپاره سلا شوې دي. خبریاله او خارجه چارو جوور نظر لرونکي مریانا بابر وایي چې دواړو ملکونو سره دا ډیره ښه موقعه ده چې یو بل سره خپل اړیکې ښې کړي.
علی بوتونا والا، بے نظیر بوتونا والا، اصل زرداری پوری دی دا خواہش تھے کہ زمانا ہندوستان سے تعلقات خشی. مقصد جمع دادی چی پیپلز پارٹی اور کانگریس کے ہمیشہ چی تعاون شروع دے چی مخت علاج خود دے کے منموہن سنگھ سلام کوئی چی اگر دور سخت حالات کے پاکستان پرائم منسٹر پر انویٹیشن ورکو نو ڈومیسٹک پالیٹکس پارا دا دیر بریلینٹ گوگلی وا دی سنگھ سے طرف لا چی دی سپرائز انویٹیشن ورکو پاکستان لا خود دے دوارا جو دری گھنٹوں کی رہی پر کرکٹ پر میدان پر وی آئی پی انکلوژر کی کی اور خبروں کی وہ چکن دنیا نہ ہندوستان پاکستان نہ میسج جی ادا دی چوبر چ پولیٹیکل ویلی دی پر میدان کم کی نہیں اور دی پر میزبان کی نہیں خبریں کرے کہیں
تو یہ پختن پر جواب کی چ آیا سمر امکان دے چ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بعد خپل دورے پر محال د کشمیر سرکریک او سیاچین مسئلے د دوانو ملکونو ترمیان زاد اوبوش خړه او تر هغه مخنیوی په حق له خبري اتري وکړي مریانا بابر وای چې دوانو ملکونو لا د دې دورې نه فائدہ اوچتول پکار دی زکا چې پاکستان او هندستان کله هم د خبرو اترو لار پریک دی نو دوانو ملکونو ترمیان زا نوې مسئلے رامیست شي
ممبئی اٹیک پس هندستان پالیسی غلطه وا چې موږ پاکستان سره خبرې اترې نه کوو اوس دو نیم کال شروع شو هغه اوس دا نتیجې دی هغه چې پاکستان سره موږ خبرې ونه کوو دا خو زموږ نقصان دی ځکه چې کومن ټیرریسټ ټیکسی زموږ اوبه ختمې کیږي دی زموږ ډرګ ټرافیکینګ ډیر کیږي دی یعنی پاکستان او هندستان هغه هزار مسائل دی چې کوم په میز باندې کینی حل کیږي چې هندستان کې دا اویرنس وشو هغه دا سوچ وکړو چې آو موږ په ساده ډول به سره خبرې کول غواړو او څنګه څنګه چې موږ نه ملاوي وو هغه کې نور مسائل جاتی دي اول خالی کشمیر بیا سیاچی بیا سنسکرت بیا د اوبو معاملات بیا ټیرریزم چې نه ملاوي وو زموږ پخوانی مسائل په ځای پاتې شي او اوس زه دا وایم چې کشمیر موږ لپاره هغه امپورټنس لري چې څوره چې دهشتګردي او د اوبو مسائل دي
د یادونه وړ دا چې کال 2008 کې د ممبئی بریدونو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو سلسله ودرېدلې و ولې تیر کال د بوتان په سر خار تیمپو کې وزیر اعظم ګیلانی او منموهن سنگ په دې خبره سلا شوی وو چې د خارجه وزیرانو په کچ باندې خبرو اترو سلسله شروع کولای شي او دې لړ کې تیر کال د هند وزیر خارجه اس ام کرشنا د پاکستان دوره هم کړې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیو کلاڑی واه واه
کوم ټیم د چاسره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کومه شیبا ډیرا یادګار ده
وخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
گران اوریدونکو د کرکټ روان نړیوال کپ کله وی خو په خلکو کې د کرکټ مینا او شوق د چند کړي دی نو بلې خواته بیا د کاروباری خلکو په وینا د دوی پر کاروباری بد اغیزې اچولې دي زموږ همکار نیاز مساخیل په دغه حق له کوټ څخه یو راپور جوړ کړی چې تاسو په امر تر ګرځو
په سیمه کې خلک له کرکټ سره ډېره مینه او شوق لري د هر چا کوشش وی چې د روان ورلد کپ هر ښه او مهم میچ وګوري خو د کرکټ د مینانو دغه شوق په سیمه کې کاروباري خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي د مثال په توګه د کوټ ښار چرته چې د ورلد کپ کرکټ د میچ په ورځ د دکاندارانو په وینا ډېر کم خلک ورازي او د دوی ډېره کم سودا کیږي یو دکاندار په دغه حق له مشال ته وویل
زما نوم کریم زه مستری مدا مشنان میکانیک ما د میچو د وجه سره خو ډیر فرق په پریوتلی تقریبا کاروبار ډیر کافی دغه دی رشکش کم دی په بازار کې اور خلک هم نسته ځکه کاروبار هم ډیر سره دغه دی ډاون دی د ورلد کپ د وجه ډیر اثرات په پریوتلی خاص موقع ده هر سړی دغه کوشش کوي چې بای زه میچ وګورم مثال او خاص کر د انډیا او د پاکستان یا د پاکستان لپاره چې مطلب کم دغه کی ځای د کوشش کی چې مطلب توجه ور مشکل بیا گزاره مشکارګر دغه باندې ولر دي
ل دکاندارانو څخه می پښتنه وک چې په خوا چې ورلد کپ نه وو هغه وخت او اوس چې د ورلد کپ لوبي تر سره کیږي څومره فرق د کاروبار ویني یو دکاندار د دغه پښتنې په ځواب کې راته وویل
زما نوم محمد خان
کوم میچونه شروع سوي دي یو واره په سودا نست مخکې موږ راته لس زر روپۍ سودا کوله چې کوم میچونه شروع سوي دي موږ د ورځې زر روپۍ سودا نه کوو ټوله خلک میچو ته ناست سار راسو د ماښام پرې بس پورته ناست د ګراک په انتظار ګراک نست بالکل په بازار ډېر سخت سره چولې یاد دي ورلد کپ هغه ډېر غټه کیسه ده نور میچو باندې نه اثر نه کوي
دکاندارانو د دغه ستونزې د حل په لړ کې و مشال ته صدا سی ویل
احمد شاز مانم او چې موږ راځو دا چې مثال کرکټ د شپې سنو شي ګرد خلک دکاندار هم به کتای سي ګراکان هم کتري سي د ورځې سړی خپل دکان ته راځي د شپې میچ ګوري
هلته یو هوټل والا چې خورا غټه ټي وی په هوټل کې لګولې و او شاوخوا خلک د میچ کتلو د پاره ناستو لدې سخه می پښتنه وکړه چې ستا کاروبار به یقینا د ورلد کپ لوجي نه اغیزمن سوی ولی چې ګڼ شمیر خلک به د میچ د پاره درترازي او ش سودا به کیږي مګر د ځواب ډیر جالب وو
ما
عبدل قیم
یعنی مطلب کم چې ور پی سیل کې دی وساغه یو پاولې کې درې پاولې ځنی کټ سوي داسې سره شو دی شپ پر تور زده کول دا غیر کان درې کسان سره غل در دوا سناس وس نو ټوالې مې چې چلو ولار سم مثال دغه ټیم دی به کښنه وټل دی مثال نه دغه کسان کې ځای جن هغه دی ځاینی ولې دی هغه دی ګراک مثال وس لکه هغه ګراک زه ته توام د اکثر به نه کښنه هغه مازه پنځه منټه د اکثر کم کار ولا خلک هغه به وځي برته ځان کار اجه دی بیکار مخلوق هغه نه به ورته ناش در به
دکاندارانو د خپل خبرو پر مهال زیاته کا چې کسه هم د ورلد کپ لوجي د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی مګر د نن سبا په پریشانوي کې کای سوک بیغمه او بی فکره یو څو ساعته په سکون کې تیروي نو دا د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده نیاز مساخیل مشال ریډیو کوټه
ګران اوریدونکو کوز مو شغله مشال ریډیو ساوري اوس له کرکټ څخه ځو د موسیقي د ډګر پر لور په پښتونخوا کې یو سندرغاړي او د باچا خان د نظرې ملګری حبیب نور وای چې له 50 کلون راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي له نوموړي سره د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزي خبرې کړي او یو راپور جوړ کړي چې د حبیب نور استاد په سندره پیلېږي
د پښتو په موسیقي کې په قربان مشهور حبیب نور استاد چې عمر یې 55 کلونه دی وای چې هغه د 500 کلونو راهیسې د پښتو ژبې کلتوري خدمت کوي پر نظریاتي توګه خپل ځان د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خپل پلار کپتان سیدانور سپایي ګڼي
زه په دې جټي بالا کې شوی یم او زما پلار څه کم دی نو سیدانور نامه او د نېشنل عوامي پارټۍ د باچا خان خدای خدمتګار کفتانو بیا زما پلار دښمنی جوړه شو په دې سور پوښو شین پوښو باندې نو مونږ بیا داغه جوړې شو شو نو بیا مونږ په خبر ته راغو په خبر ته راغو نو ما رضان لپاره د موسیقۍ لپاره بختیار استاد چې دی نو استادونه وو باچا خان چې د کابل نه راتلون په کیسه خانه کې ما سټیج جوړ کړو رباب نه سوځیدل او بالا خانه سوځیدل وا ا د پلار تکلیفات په ست ویمه خو اوسه پوری وګوره د مونږ د اجر کې دا میزون ما غس سره تا تخکر
او د عوامي نېشنل ګون سره د تړون پر وجه د حبیب نور استاد کورنۍ ډیر تکلیفونه وزغمل
چې ستا دل او دماغ کې به پښتو خبره نشتا زمام د استاد مخ د جار وته خبره نشتا او کله چې پښتون اولس پولیس د باچا خان کې شي نو یو پکې پینشن بل د وته خبره نشتا نو ماته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې رور مې په جمعات کې په سجده خلکو وښتو مړ شو کورته مې بمونه را پرې وته خو زه خپل ځان متاثر د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثر او سالار صاحب کریم الله خان هغه د مسلم لیکو سالار شو او پلار مې وسره جګړه وکړه هغه جګړه نه داسې دښمنۍ جوړه شو چې پکې مړی شو پلار دې مبه جیلونه سره رونو تیر ک خو زما پلار کفتان او کفتان مړ شو
د تختباد په خبر وسیدونکو د حبیب نور حجره هم د ثقافت هغه زړه پاتشوي نه خده چې پکې نغره کټونه په خوانه شړی او د خورو جوړ دیوالونه دي د حبیب نور استاد اولاد څومره دي او سس کارونه کوي هغه وای
مرګری زما د خیر سره سور لزامن دي 30 مرلې مې دوه کورونه دي نور څه بنښت نو او زما یو زوی د خوشال نور نومې دي نو دا د ما ډیر د خدای نه او امید دي او زما د زوینم دا تمه ده چې دې په کومه طریقه باندې روان دي نو دا طریقه به ان شاء الله زما نوم نشان ژوندې ساتي بچان مې چې کم دي نو دا واړه چې کم دي سبقونه وي یو دوه پکې دي هغه ټیکسی چې چلای یو څلور پنځه شپک پکې دي هغه نن بیان دي
او پښتني ورولې د پاره دا پیغام لري
او ډیر په منډه منډه لاړې ستا یو منډه منډه نشوا اوس په منډه منډه لاړ شه خپل بابا پسې په منډه او زبکن کچکول را واخلم او ته خپل محل سنبال کا زه حیران فقیر روان خپل الله پسې په منډه
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ګران اوریدونکو کو د پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي حبیب نور و چې تاسو یې د احساساتو او جذبات څخه ډک شعرونه واوریدل اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام په ما ستیر شو وطنه چې جوړونکو یې عبدالحی کاکړ دی د نن په دې پروګرام کې به موږ د محمد امین چې لسوات سره اړه لري د هغه غمیزه اورو چې وسلوالو طالبانو یې ورور وژلی وو
Thank you.
تیر شو وطنه.
زمانم جی محمد امین دے زدہ قبل امن کمیٹی چیئرمین ما او دے قبل وسجو دسوات
محمد امین صاحب په سوات کې یو ډېر لوی دور تیر سو د طالبانو او بیا د فوج عملیاتو په دې ټوله دوره کې ستاسو ته ستاسو کورنۍ ته څه زیان رسیدلې دی په ځاني یا مالی شکل کې؟
طالبانو په دور کې جی دا د اسلام لپاره راتلو چې موږ اسلام راولو کو په منځ کې پروګرام د دې نورو بیا په دې کې زما مشر ورور محمد زمیر چې سابقه ایجوکیشن ډایرکټر هم او پرنسپل هم پاتې شو تقریباً بچتی خدا دے درد مزو سر اچھے لگ دے ان میں ان کے رشی دے طالبان زم کرون تو نقصان نہیں دے رہا
نو داستا سوچی اورور دی محمد زمیر چی د ایجوکیشن یا د تعلیم په خانه ډیو د سوات یعنی د طالبانو ترمنز اختلاف څو
د نور هیڅ کار نه وکړ دغه صرف دغه وی چې یاره دا تاسو چې کوم تاریخ ته وایي د حکومت خلاف ټوپک راڅرګرې دی دا غلط طریقه ده قومونه مطالبه کوي خو ټوپک نه راڅرګرې تاسو خپل ملک د خپل بچي خلاف ټوپک راڅرګرې دی ولې دې نه خلاف شي
یعنی محمد زمیر صاحب چې دا خبرې کولې نو دا د چرته په سکول کې کولې په یورګو کې کولې په چرته به کولې
دا به جی د جمعات کې دا خبره کوله په جمعتونو کې به د جمعتونو به ګرځېدو دلته یو پرایویټ سکول جوړ شوی دی ټیپو ماډل سکول پای کې بسار پیسې هم لګي په لوښ فکر باندې دا خبرې کولې هغه ذهني تور هغه ته ډېر تکلیف و دا سکول نه ورانې دا نه په دې باندې هغه ډېر زیات خپه و چې دا قوم بشار روان دی
یعنی هغه به کله دا یعنی تکلیف به په کم شکل کې و تاسو ته یاد دي داسې واقعیا یاد وي چې د سکول بس سکولونه تباه کېدل د ډېر په عذاب دي په تکلیف کې دی به
یاره چې زما خو مشر ورور زمانه صرف دوه کاله مشر و ما ته ورځي دلته کې ما کینه او ما ته وی چې مونږ ابزول یو تقریبا ما ته یې ضرورت خلاص شه دغه چې مونږ د افضل خان لا نه او د جمال ناصر درې نه یا د والي صاحب د ګورنې نه مونږ مالدار یو نه غټ مونږ یو متوسط خو نه کې تفار زم کلر دې مهنت سره او جزا دې خرڅه په مونږه سبقونه وجو نه ده ته ما وی چې را ته دې سین نه خلاص نه دا ما ته رقیب جواب کې دا وی چې دا زه ونه ما بل څه ونه وی په دې نه دا به اخر دا وطن روانېږي تمر روانېږي دا تکلیف زیات تکلیف وو د سکولونو په دې ورته ویدو باندې ډېر زیات خبره کېده ځکه چې هغه ټول زندگی د دې ایجوکیشن سره تړلې وه
نو محمد امین صاحب کله چې تاسو مشر رور محمد زمیر دا خبرې کولې د طالبانو دغه مخالفت کولې نو آیا طالبانو تر دې لمخه چې دی ووجني د سره مخامخ خبرې کړي چې دړکې ور کول یا څه بل رابطه سوي کنه
ایس رابطه و سره نه کړی جی ایس رابطه نه کړی بلغه پر مون ته پاتم نو من په خپل ژوند کې چې سیاست راځم په فیملی کې سیاست جنگ د ځان سره شیدت نه لري اغه د دې موږ ته هیڅ دا نه کړو په پټي ته تر یو د پټي نو واپس راځو او په دې ته بلار کې نفس مو رډه یو شو یو بس مونږ چې خبر شو نو بیا د موږ اورل اتل تا زره کې درې
تر دې لمخه طالبانو د ته د ډکې خونه ور کړې نستا سو کوټه ستا سو لدی خبرو زقلار
نه نه جی اس نو
یعنی کله چې محمد زمیر صاحب د دوی له خوا په ډز وو وشتل سونو په کم ځای وشتل یو څو ګولې وشتل یو
د باندې جی اصل د ذکرې د کلاس ام سی پولیسو نو ته دا هوي او هغه باڅولې په دې سینا باندې په سر باندې وشتل دا دې یو ځای دی
محمد امین صاحب یعنی محمد زمیر صاحب ستاسو په خیال باندې د وشتلو بنیادی وجه هم دا و چې د سکولونو دورانی دغه کولې کنه څومره په سیمه کې کم حالاتو دا ټول یې وجه و
نه نه دي دا حالات څنګه و دا خو چې څا مخالفت کوو هغه به وشتو دغه دام د وی چې دغه په اسلام کې نشته دغه دا واړه سبقونه وي مدرسې ته ځي دغه خدا مطلب نه ده چې دا به موږ جاهل قوم پاتې شو دغه پاتې شو دغه چې تاسو په چارې په دې ځین کې تاسو وڅو کې نه ډېر سخت به دې ولمنو سره ډېر مهنتونه وکړي ډېر مهنتونه او څو به د خپل ډیوټي ډېر په ایمانداري سره کړو نه غته دا دوه نور ایس وجنه و اسلام نه هیڅ حکم خلاف نه و خدا د دې سکول نورانه دونه داخله کړل ولونه د دینه بیا داخله خلاف شي چې دا ظلم دی نو په دې کې هغه داسې یو سړی و چې هغه د خپل ځان پروا نه ساتله،
یعنی
محمد
امین صاحب. نو دا ستاسو چې مشر رور محمد ضمیر صاحب و د دې سکولونو د ورانولو چې کومه سلسله روانه وه، د دې د مخنیوي لپاره د سیمې له خلکو سره خبرې کړې یا جرګې جوړې کړې یا دې باندې غور کړی، څه داسې یو هڅه یې کړې وه؟
دا خلک دي په هغه وخت کې متفق کېده نو دی چې زمونږ د دواړو یو وجه وه. زه د خپل کلي کې هم په هغه وخت کې د مشرانو کوم چې خلکو د کلي زده ما یو جمعه ته دا مشران د هرې مالې را غونډ کړي وو او ما ورته جوړې نیولې وه چې یو شی او دې طالبان ته سوال کوي چې زمونږ د سکولونو بچو دا شی نه مرونه وایي، دا نقصان نه مه کوئ، تاسو زمونږ وروڼه یې، دا شی مه کوئ. خو په هغه وخت کې دا خو نه متفق کېده، د دې داسې کارو چې څوک به په کې داسې اواز ثبت کړي نو بس هغه به یې ویشتو.
یعنی داسې ستاسو چې کوم ورور محمد ضمیر صاحب هغه ځخه علاوه آیا تر د مخکې هم داسې کسان په ډزو ویشتلي وو که نه؟ د ده دا یې پیل وو په دې سیمه کې.
د هغې نه مخکې دلته کې یو د هغې نه مخکې دلته کې یو دوه تنه ویشتلي وو، یو سټیټ لایف انشورنس والا وو محمد اشراف نوم یې، هغه به هم خبرې کولې به دې ته به وي لکه دې به هغه ته کافر وایي چې ته به سټیټ لایف انشورنس کې کار کوې کافر یې. هغه هم ویشته او دلته کې یو ناظم و زمونږ د دې حلقې محمد حسین نوم یې، هغه هم د فوجان له تر اته دې سره به جرګې مرکې کولې. هغه هم د دنه تقریبا یو لس پنځلس ورځې مخکې ویشتلی وو، په هغې پسې ورپسې زما دا رول ویشتلی.
نو دا ستاسو په کابل کې چې کوم دغه کسان همدغه درې څلور کسان ټول طالبانو ټارګېټ کلینګ یا هدفي وژنو کې وژلي وو که نه؟ نور هم ستاسو شاوخوا داسې خلک یو په یو ویشتل؟
ډېر ویشتلی دي چې څوک په چا به شک راغی چې دا د پولیسو سره کینی یا چا باندې به شک راغی چې دا د خلجیانو سره کې زیرازین بهغې ویشتلی دي. یو ماشوم هغه به صرف د هغو الکتریشن او بجلی به ټیک کوله او زموږ خوا ته اوسېدونکی وو، هغه وړوکی هم حلال کړی وو، وړوکی ماشوم هلک له واده نه وکړی. یو دلته کې بل یو هلک وو اډه کې به کار کوو، هغه ته به دا پولیس هسې کېناستو، هغه صرف په دغه باندې ویشتلی وو چې د پولیس کې نه چلډي دی. ډېر کسان یې ویشتلی دي.
نو د دې مجموعي طور هلته دوی ته په خلکو باندې د خپل قوت د منلو دپاره څه دوی ته خپله فایده ورسېدله؟ داسې ویره یې خوراکه که نه؟
بلکل جی بلکل، ویره خوره شوې وه، بیا به چا غږ نه شي کولی. ډېر حالت خو دا وي چې برس کړه چې هغو سره په لږې به ورته ووایه چې یاره داسې ظلم کوي، په ډېر نه به د هغو سره تړ کېناستل، ډوډۍ به ورته ورکولې، پیسې به ورله ورکولې. دې خلکو سره دا نور ټوپک مرسته یې ورسره نه کړې، خو ځان یې ساته بچ کوو د هغې دپاره. دې خلکو سره یعنی د ډوډۍ یا د پیسو امداد کړی دی ډېرې نه. دا زنانه خو دا وه چې له کور نه به سړی کور ته ووت نو بیا به د هغوی یقین نه وو چې دی به کور ته روغ واپس را شي، یا چې به دا پته وه چې دی سپیشلي د هغو خلاف دی نو بیا به د کور نه به یې بار ته نه پرېښود چې موږ ځه طالبان به دې سره نقصان ورسوي. ماشومانو په جن باندې خو دا حالت وو، ماشومان چې دلته کې به شپه ورځ ډزې وي یا به کرپیانې وي یا به دغه وو، ماشومان هر وخت یې یا د ډزو نه یېرېد ګبرا وو، بیا چې لوکټې به برابر شو نو هر ماشوم به د ځان نه د پیپونونه او د دې نه هغه ډبي کلاشن کوپونه او راکټ لانچرې راخړې وي، بوتلې به ورته مخې ته لګولې وي او په دې کوچو کې به ګرځېده.
محمد امین صاحب، اوس تاسو چې کوم د ستا د سیمې طالبانو، آیا دا ټول د کابل طالبانو خپله تاسو پیژندل د خپلو گاونډ او د چم خلک مو که نه؟ دا بل ځای زه راغلي
دا خو جی زمونږ خاص کر په کابل دی دا مرکز وو، دلته کې آرمی والا اوسېده. نو زمونږ طالبان د دې کلي ډېر کم وو، دومره نه وو، دا د بل ځای نه به راتله او د دې کلونه به راتله او دلته کې به جهاد کوو.
نو اوس چې کوم مطلب اپریشن شوی دی هلته څوک، آیا ستاسو د کلي د چې کوم خلک طالبانو هغه اوس هلته شته یا مړه دي وژل شوي دي تللي دي چېرته دي؟
مونږ چې دی ډېر پسې مړه دي او صحیح نیولي دي لا په جیل کې دي، او کوم چې اکبرحسین کمانډر او یا داسې نور داسې کمانډران ټایپ وو هغه تښتېدلي دي نشته.
اواز اخیری پښتنه دا د چې محمد امین صاحب چې دا کابل ولې د طالبانو ګړ وي، دغه وجه څه ده؟ ځکه چې سواد کې خو نور سیمې هم وي.
دا کابل دا چې دا تحصیل کابل یادیږي، دا کابل خو یو وړوکی کلی دی، وړوکی نه خو یو ټاون دی کلی دی، خو د دې دا تحصیل کابل چې دی دا تقریبا څه چې سات لاکھ آبادی ده، تحصیل کابل یادیږي نه. دې کابل نه دا همیشه د دې سواد تحریک چې دی دا تاریخ دا وای چې د دې سوات نه د دې قبل د دې تحصیل قبل نه شروع شوی دی. دا د دغه وجه نه دا یو تحریک وو.
د وجه یې څه ده چې دلته نه شروع کیږي؟
وجه خو جی صرف دغه ده چې بس تعلیم نشته جاهلیت دی، مطلب دا چې هغه تعلیم نشته جوکیس خلق نشته په مدرسو کې د خلق غریبانان دي خپل بچی مدرسو ته لګي او په مدرسو کې وره دی ملا لبطله دبل ټریننګ ورکو شي او څو مدرسې نورې دي هغه وره دا خو چې دا خو جهاد دی بس دغه د دې وجه نه کم علم یې وجه وجي.
ما تکیر شو وطنه
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جام څو سمری وستوت
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د ماځګر په پاوکم څلور بجې